व्यू 360 में तालीम पर खर्च करने के मैदान में पाकिस्तान पीछे क्यों?
मेरे पास कमरे भी नहीं हैं, बिल्डिंग छोटी है तो मुश्किलात तो बहुत ज्यादा हैं।
और शराय ख्वांदगी बढ़ाने के रास्ते में दरपेश मसाइल क्या हैं? जानेंगे आज के शो में।
गवर्नमेंट स्कूल में होता है कि काफी बच्चों को मारते हैं।
वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंग स्टूडियो से आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360। मैं हूं मोहम्मद आतिफ, वेलकम टू द शो। पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया का पांचवां बड़ा मुल्क है और जनूबी एशियाई खित्ते में भारत के बाद दूसरा बड़ा मुल्क, लेकिन तालीम पर खर्च करने वाले मुल्कों की फहरिस्त में पाकिस्तान का नंबर काफी नीचे है, जिसकी वजह से मुल्क में ख्वांदगी की शरह कम है और खासकर लड़कियों में, जिनकी बलोचिस्तान और सिंध में ख्वांदगी की शरह मायूस कुन हद तक कम है। शहरी इलाकों में तो स्कूलों की सहूलतें मौजूद हैं, लेकिन देही इलाकों में स्कूल या तो बहुत दूर हैं या हैं ही नहीं। सरकारी स्कूलों की इमारतें मखदूश हालत में मिलती हैं या स्कूल में एक ही क्लासरूम होता है। बहुत से स्कूलों में चार दीवारी और टॉयलेट्स नहीं होते, जिसकी वजह से ज्यादातर खानदान अपनी लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते। 24 करोड़ लोगों के मुल्क पाकिस्तान में ख्वांदगी की शरह साल 2022 के आदाद व शुमार के मुताबिक तकरीबन 62% है, लेकिन स्कूल जाने और इससे ऊपर की उम्र के हर 100 में से 38 लोग पढ़ या लिख नहीं सकते। मर्दों में ख्वांदगी की शरह 72.5% है, जबकि खवातीन में यह शरह 51.8% है। मुल्क के बड़े शहरों जैसे इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में ख्वांदगी की शरह 75% तक है, लेकिन दूर दराज और खासकर बाज साबका कबाइली इलाकों में शरह 9% है, जहां शिद्दत पसंद तंजीमें स्कूलों पर हमले करती हैं और खासतौर से लड़कियों की तालीम के खिलाफ हैं। पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक साल 2021-22 में पाकिस्तान ने अपने GDP का महज 1.7% तालीम पर खर्च किया, जो खित्ते में सबसे कम है। एक ऐसे वक्त में जब गुरबत, सिक्योरिटी और सकाफती रुकावटें पाकिस्तान में तालीम और शराय ख्वांदगी को बढ़ाने के रास्ते में हायल हैं और मुल्क में स्कूल जाने की उम्र के करोड़ों बच्चे स्कूल से बाहर हैं, तो पेशावर से ताल्लुक रखने वाली शाकरा गुल अपनी इनफरादी कोशिशों के जरिए मुल्क को मुख्तलिफ मुफ्त तालीम दिलवाने की कोशिश कर रही हैं। वो अपने इस मिशन में अब तक कितनी कामयाब हैं और उनके सामने क्या चैलेंजेस हैं, देखिए नजरुल इस्लाम की रिपोर्ट में।
पेशावर के रहायशी वकास खान सातवीं जमात के तालिब इलम हैं। उनका ताल्लुक एक गरीब घराने से है। उनके वालदेन स्कूल फीस अदा करने की इस्तेताद नहीं रखते, इसलिए वो दीगर बहुत से बच्चों के हमरा मोहम्मदन इस्लामिक चिल्ड्रन अकेडमी में पढ़ते हैं, जहां उन्हें यूनिफॉर्म और स्टेशनरी भी मुफ्त मुहैया की जाती है।
स्कूल आना अच्छा लगता है, यहाँ पर मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, यहाँ साथीदार बहुत अच्छे हैं, मुझे घर से ज्यादा स्कूल में टाइम गुजारना अच्छा लगता है।
वकास खान के वालिद इसी स्कूल में चौकीदार के तौर पर काम करते हैं। वो कहते हैं कि उनके दूसरे बच्चे मजदूरी करते हैं, मगर वो चाहते हैं कि वकास पढ़ लिख कर अपना मुस्तकबिल संवारे।
सरकारी स्कूल बहुत दूर है, तालीम भी इतनी अच्छी नहीं होती, यहाँ हमसे फीस नहीं ली जाती है। मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा कुछ बन जाए और मजीद तरक्की करे।
अपने घरेलू मुश्किलात का एहसास वकास खान को भी है, इसलिए वो जिंदगी में कामयाब इंसान बनने के लिए मेहनत पर यकीन रखते हैं।
मेरे लिए ये स्कूल रोशनी की तरह है, अगर मैं स्कूल में ना पढ़ता तो कहीं पर कम उम्र में मजदूर कर रहा होता।
इस स्कूल में पाकिस्तानी तलबा के साथ साथ अफगानिस्तान से ताल्लुक रखने वाले बच्चों और बच्चियों को भी पढ़ाया जाता है। आसिया पेशावर की पैदाइशी हैं, मगर उनके खानदान का ताल्लुक अफगानिस्तान के सूबे कुंदूज से है।
अफगानिस्तान में तालिबान के आने के बाद लड़कियों की तालीम पर पाबंदी हो गई। अफगानिस्तान के लोग गरीब हैं। मैं चाहती हूँ पढ़ लिख कर कुछ बन सकूँ और अपने घर वालों की इज्जत का कुछ कर सकूँ।
मोहम्मदन इस्लामिक चिल्ड्रन एकेडमी में पहली जमात से लेकर आठवीं जमात के बच्चों को तालीम दी जाती है। यहाँ ऐसे तलबा भी हैं जो यहीं से फारिग तहसील हुए और अब बगैर तनख्वाह लिए इसी स्कूल के बच्चों को पढ़ाते हैं।
اس اسکول نے مجھے بہت کچھ میسر کیا ہے اور یہاں جب میں آتی ہوں تو مجھے بہت اچھا محسوس ہوتا ہے۔ اس اسکول نے جو تعلیم مجھے میسر کی ہے، میں چاہتی ہوں کہ میں اس اسکول کے باقی لڑکیوں اور لڑکوں کو بھی وہی تعلیم میسر کروں اور اپنا کردار ادا کروں اس میں۔
اسکول کی بنیاد 20 سال قبل پشاور کی ایک رہائشی شاکرہ گل نے رکھی تھی۔ ان کے مطابق بچپن میں لڑکیوں کو تعلیم حاصل کرنے میں مشکلات کو دیکھ کر انہوں نے ایک اسکول کھولنے کی ٹھان لی تھی۔ اس وقت ان کے اسکول میں 400 بچے ہیں، جن میں سے 40% مفت، 30% رعایتی، جبکہ صرف 10% بچے مکمل فیس ادا کرتے ہیں۔ شاکرہ اب بھی اپنے کاوشوں کو نامکمل قرار دیتی ہیں۔
تقریباً 20 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں میں اسکول چلا رہی ہوں، لیکن وہ جو میرا خواب ہے وہ پورا نہیں ہو سکا، کیونکہ میرے پاس مڈل یا میٹرک کے بعد جو بچے ہیں وہ آگے ایجوکیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں ان کے لیے کچھ نہیں کر پاتی ہوں، کیونکہ اس میں میرے پاس فائنینشیل ضرورتیں بھی ہیں، میرے پاس کمرے بھی نہیں ہیں، بلڈنگ چھوٹی ہے، تو مشکلات تو بہت زیادہ ہیں۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک چھوٹا سا ایک رول ادا کر رہی ہوں، لیکن کافی ابھی میری وہ پوری نہیں ہوئی جو میری دل کی خواہش ہے۔
پاکستان اقتصادی سروے 2022-2023 کی رپورٹ کے مطابق ملک میں خواندہ مردوں کی شرح 73.4 جبکہ خواتین کی 51.9% ہے۔ ایک ایسے وقت میں جب ملک بھر میں 2 کروڑ سے زائد بچے اسکولوں سے باہر ہیں، وقاص خان پر امید ہیں کہ وہ کمزور مالی حالات کے باوجود اپنی پڑھائی جاری رکھیں گے اور آنے والے دنوں میں اپنا مستقبل سنوار سکیں۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، پشاور۔
آج دنیا بھر میں خواندگی کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، اور اسی حوالے سے آپ ہمارے پروگرام میں یہ رپورٹس بھی دیکھ رہے ہیں۔ آگے چل کر کچھ گفتگو بھی ہوگی جس میں پاکستان میں خواندگی کی صورتحال پر مزید بات چیت ہم کچھ ایکسپرٹس کے ساتھ بھی کریں گے۔ تعلیم کی راہ میں صرف غربت اور طبقاتی تفریق ہی نہیں، مذہبی تفریق بھی بسا اوقات پاکستانی اقلیتوں کے تعلیم تک رسائی کے راستوں کو محدود کر دیتی ہے۔ ایسا ہی ہوا سسٹر زیف کے ساتھ جب وہ 7ویں جماعت میں تھیں، جب اساتذہ کے ناروا سلوک نے انہیں اسکول چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ لیکن انہوں نے نہ صرف خود تعلیم حاصل کی بلکہ 2.5 دہائی سے زائد عرصے سے غریب مسیحی اور مسلمان بچوں کو مفت تعلیم دے رہی ہیں۔ وی او اے کی اس رپورٹ میں ملیے سسٹر زیف سے اور دیکھیے ان کا اسکول۔
یہ 26 سال پہلے کا ایک توہین آمیز رویہ تھا جس نے سسٹر زیف کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ اس وقت 7ویں جماعت کی ایک مسیحی طالبہ کے طور پر جب انہوں نے اپنے اساتذہ سے مسلمان ساتھیوں جیسا سلوک نہ کیے جانے پر سوال اٹھایا تو ایک سٹاف ممبر ناراض ہو گئی
اور انہوں نے میرے منہ پر تھپڑ مارا۔ اسی لمحے میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے اسکول چھوڑنا ہے اور مجھے ایک اسکول بنانا ہے جہاں بچوں کے ساتھ کسی بھی بنیاد پر امتیازی سلوک نہیں کیا جائے گا اور انہیں عزت اور مساوی مواقع فراہم کیے جائیں گے۔
غربت کے باوجود، جو کہ پاکستانی مسیحی برادری میں عام مسئلہ ہے، زیف نے اپنے گھر میں ایک مفت ٹیوشن سینٹر کھولا۔
میں نے گھر گھر جانا شروع کیا اور کچھ بچوں کو اپنے اسکول آنے پر راضی کیا۔ شروع میں کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ ایک بچی ہے اور یہ اتنا آگے نہیں بڑھ پائے گا، لیکن ہم ابھی بھی یہاں ہیں۔
انہوں نے 1997 میں جو غیر رسمی اکیڈمی شروع کی تھی وہ 2015 میں ایک رجسٹرڈ اسکول بن گیا۔ اس موسم خزاں میں پہلی بار سسٹر زیف کے طلبہ ایک اسکول کی باقاعدہ عمارت میں کلاس لے رہے ہیں۔ زفینیا ویمنز ایجوکیشن اینڈ امپاورمنٹ فاؤنڈیشن اسکول میں تقریباً 200 کرسچن اور مسلمان بچے کنڈر گارڈن سے 10ویں جماعت تک عطیہ دہندگان کے تعاون سے مفت تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ سسٹر زیف کے بہت سے سابق طلبہ یہاں کام کرتے ہیں۔
یہاں پہ ہماری ٹیچرز، اگر ہمارے میں کانفیڈنس نہیں ہے تو اگر ٹیچرز ہماری ہیلپ کرتی ہیں ہر ایک چیز میں، ہمیں یہاں پہ مارا بھی نہیں جاتا۔ گورنمنٹ اسکولز میں ہوتا ہے کہ کافی بچوں کو مارتے ہیں۔
چند کلومیٹر دور سسٹر زیف کی فاؤنڈیشن ایسے بچوں کے لیے جو اپنے خاندانوں کی کفالت کے لیے دن میں کام کرتے ہیں، دوپہر کے 2 مفت اسکول اسپانسر کر رہی ہے۔ شدید گرمی میں پرانے قالین پر بیٹھی 15 سالہ سحر پہلی بار حروف تہجی پڑھنا سیکھ رہی ہے۔
ہمارے گھر بھی کبھی کبھی کھانا پکتا ہے، کبھی نہیں پکتا۔ میری ماما کی خواہش تھی کہ میں پڑھ لکھ کر کچھ بنوں، اور اب میں اپنی ماما کی خواہش کو پورا کروں گی۔
پاکستان میں تقریباً 2.3 کروڑ بچے اسکول نہیں جاتے، جس کی بڑی وجہ غربت ہے۔
ان کو ضرورت ہے کہ ان کو ایجوکیشن دی جائے۔ جس بچے کو اپنا نام بھی نہیں لکھنا آتا، وہ کس طرح سے سروائیو کرے گا اگلی صدی میں، جب دنیا میں 70% جابس جو ہیں وہ ساری IT میں ہو جائیں گی۔
پچھلی دو دہائیوں کے دوران سسٹر زیف کی فاؤنڈیشن نے سینکڑوں بچوں کو تعلیم حاصل کرنے میں مدد دی ہے. یہ کرتے ہوئے خود انہوں نے دو ماسٹرز کی ڈگریاں حاصل کر لی اور اپنے اسکول کو سپورٹ کرنے کے لیے مختلف ملازمتیں کی اور اپنے کمیونٹی کے کام کے لیے کئی ایوارڈز جیتے, جن میں خواتین کو مالی طور پر بااختیار بنانے کے لیے ہنرمند بنانے کا مفت مرکز بھی شامل ہے.
اگر میں یہ نہیں کروں گی تو کون کرے گا؟
اگرچہ وہ راہبہ نہیں ہے لیکن وہ کہتی ہیں کہ وہ چاہتی ہیں کہ ہر کوئی انہیں اپنی بہن کی طرح ہی سمجھے. سارا زمان کے ساتھ سباشا خان, وائس آف امریکہ.
پاکستان میں خواندگی کی صورتحال پر ہی گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور اب بات کریں گے غزالی فاؤنڈیشن کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر سید عامر جعفری سے. ان کا ادارہ پاکستان کے دیہی علاقوں میں 850 اسکول چلا رہا ہے. عامر صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. بالکل بنیادی ایک سوال ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ سوال ان لوگوں کے لیے کیا جائے جن کو لگتا ہے کہ پڑھائی کی اہمیت نہیں ہے. پڑھنے اور لکھنے کی اہلیت ایک انسان کی زندگی کو کیسے بدلتی ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت بہت شکریہ آپ کا. ڈیفینیٹلی آج پوری دنیا میں جو ہے لٹریسی ڈے منایا جا رہا ہے اور آپ کا یہ سوال ہے کہ جہاں جہاں بھی تعلیم کا فروغ ہوا ہے, لٹریسی بڑھی ہے, ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں وہاں غربت بھی کم ہوئی ہے اور صحت کے مسائل بھی جو ہے وہ بھی حل ہوئے ہیں. یہ تو ایک ڈائریکٹ لٹریسی کے ساتھ, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں زیادہ تعلیم بچوں کی تعلیم میں اضافہ ہوا ہے, وہاں ان کی صحت کے اندر, پاپولیشن کے اندر اور دیگر جو ایشوز کنٹریز کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں اس میں کی طرف جائیں.
عامر صاحب, دنیا جیسے بھی ہمارے پیکج میں سسٹر زیف نے بھی بات کی کہ ٹیکنالوجی کی طرف جا رہی ہے دنیا, تیزی سے ہماری زندگیوں میں یہ ٹیکنالوجی داخل ہو رہی ہے. ایسے میں ٹیکسٹ اور ای میل پڑھ اور لکھ سکنا, حساب کتاب کر سکنا روزگار کے لیے کتنا اہم ہوگا, اور وہ معاشرے جو ڈیجیٹل میدان میں پیچھے رہ جائیں گے آپ ان کے مستقبل کو کیسے دیکھتے ہیں؟
جی بالکل, بہت ہی یہ آج کا سلگتا ہوا سوال ہے کہ جو خاص طور پہ کووڈ کے بعد اور پاکستان میں جو سیلاب کی صورتحال ہوئی ہے اس کے بعد جو ہمیں لگ رہا ہے کہ بہت ہی شدید چیلنجز جو ہے پاکستان کو اور اس کے مستقبل کو اور اس کے نوجوانوں کو جو اس وقت درپیش ہیں, اس وقت ضرورت اسی بات کی ہے کہ جو ٹریڈیشنل لرننگ کا جو پیٹرن ہے اس کو تبدیل کیا جائے اور اسکل جو لرننگ ہے ہم اس کی طرف جائیں, اس کے پیرامیٹر طے کریں اور اس پر کام کریں, اور پھر اس سے آگے بڑھ کر جو ہے ڈیجیٹل لرننگ جو ہے اس کے اوپر کام کرنے کی فوری طور پہ ضرورت ہے.
اور لڑکیوں کی تعلیم پر انویسٹمنٹ پاکستان جیسے قدامت پسند معاشرے میں کتنی ضروری ہے؟ خواتین ملک کی آبادی کا تقریباً 51% سے کچھ زیادہ ہیں, تو ان کی معاشی اور معاشرتی تحفظ کے لیے ملک اور ملک کی ترقی کے لیے کیوں ضروری ہے کہ ہم لڑکیوں کو سکولوں میں لے کے آئیں, سکولوں سے باہر نہ رکھیں؟
یہ سر ایک تو آپ کے دیکھیں علم میں ہونا چاہیے کہ اس وقت پاکستان میں لٹریسی ریٹ بہت کم ہے, 63% ہے. ابھی آپ نے اپنے انٹرو کے تقریباً 8 crore جو ہے لوگ اس وقت جو ہے الٹریٹ ہیں, آؤٹ آف اسکول بچے پاکستان میں تقریباً کوئی 22 million جو ہے وہ اس وقت وہاں یہاں پر موجود ہیں, اور اس میں خاص طور پہ جو بچیوں کا لٹریسی ریٹ ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ سالوں کے اندر چونکہ پاپولیشن بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے, اس کے بڑھنے کی وجہ سے لٹریسی ریٹ ہمارا اوپر جانے کے بجائے ہمارا جو ہے وہ نیچے آ رہا ہے, اور اس میں بالخصوص بچیوں کا, اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ بچیوں کے لیے تعلیمی ادارے ہی جو ہے وہ بڑی تعداد کے اندر موجود نہیں ہے. مثلاً اگر آپ اس کی ایگزامپل لیں کہ پاکستان کی جو سب سے جو بڑا صوبہ ہے وہ پنجاب ہے, اور پنجاب کے اندر ٹوٹل جو پبلک اسکول ہیں وہ تقریباً 54,000 ہیں, اس میں پرائمری اسکول 40,000 ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پرائمری کے بعد 14,000 اسکول ہیں, اس میں آدھے بچوں کے ہیں اور آدھے بچیوں کے ہیں, تو بچیوں کے لیے ٹوٹل 4,000 or 5,000 اسکول ہیں جو پورے پنجاب کی پاپولیشن کے لیے جو ہے انتہائی ناکافی ہیں. اس لیے بچیوں کو یہ بہت مشکل ہے کہ وہ اسکول پرائمری کے بعد جو ہے وہ اپنی آگے کی تعلیم کے لیے کسی مڈل اور ہائی اسکول میں جا سکے. اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ گیپ جو ہے یعنی لڑکوں کا اور لڑکیوں کا ہمیں بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے.
آپ نے بات کی کہ ہم ایجوکیشن پہ ہمارا جو بجٹ ہے وہ کم ہے, ہم کم خرچ کر رہے ہیں ایجوکیشن پہ, اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو تعلیم کی سہولتیں ہیں, اسکول کی سہولتیں ہیں, وہ یا تو بہت مخدوش حالت میں ہیں یا بہت دور ہیں. ابھی چند روز پہلے ہی آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ وہ 22 اگست کو بٹاگرام میں جو 6 طلبہ اور 2 دکاندار اس وقت ایک ڈولی میں پھنس گئے تھے جب وہ اس پر سوار ہو کر اپنے اسکول اور دکانوں کو جا رہے تھے, اور کچھ تقریباً 15 سے 18 گھنٹوں کی مسلسل کوشش کے بعد انہیں بحفاظت زمین پر پہنچایا گیا. تو یہ مشکل راستوں سے گزر کر دور دراز اسکولوں تک جانا, جو کہ خاص طور پر پاکستان کے شمالی اور شمال مغربی علاقوں میں اکثر طلبہ کو روزانہ کرنا پڑتا ہے, تو تعلیم کے حصول کے لیے اسکول کی دوری اور بنیادی انفراسٹرکچر کی کمی بچوں اور بچیوں کے اسکول نہ جانے یا تعلیم ادھوری چھوڑ دینے کی بھی ایک بڑی وجہ بنتی ہے. تو ایک ایسے ملک میں جہاں پہلے ہی معاشی بحران ہے, چیلنجز بہت زیادہ ہیں, ہم بجٹ تو کافی بڑا رکھ دیتے ہیں لیکن پتہ چلتا ہے کہ جو بجٹ ہم نے رکھا وہ ہم خرچ بھی نہیں کر سکے تعلیم کے شعبے میں اس پورے ایک سال میں, آپ کے خیال میں کیا سلوشن کیا ہے پھر اس کا, اگر یقیناً گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں؟
ایک تو میرا خیال ہے کہ جو پاکستان کا جو تعلیم کا جو نظام ہے, جو اسٹرکچر بنا ہوا ہے, یہ کوئی 100-150 سال پرانا اسٹرکچر ہے, اور عمومی طور پہ پاکستان میں تعلیم کے جتنے بھی پالیسیز ہیں اور جو اس کے اوپر بحث ہے اور جو اس کی گائیڈ لائن ہے, وہ ساری مرکزی اور صوبائی سطح پر طے ہوتی ہے, اور اس کی کوئی بھی جو ہے امپلیمنٹیشن ہمیں نیچے ڈسٹرکٹ لیول پر اور پروونس اور اس کے جو ٹاؤن لیولز ہیں اس پہ نظر نہیں آتی. ایک تو اسٹرکچر کو جو ہے چینج ہونے کی ضرورت ہے, اور جو ہمارے ڈسٹرکٹ اسٹرکچر ہے ایجوکیشن کا, وہ جسٹ ایک پوسٹ مین کا کردار ادا کر رہا ہے, اس کے اندر کوئی ایکٹیو رول پلے نہیں کر رہا ہے. ایک تو اس کو تبدیل ہونے کی ضرورت ہے. دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیو یارک سے چنگھائی تک اور لندن سے بنگلہ دیش تک بہت تیزی کے ساتھ جو ہے ایجوکیشن کے اندر جو ہے
عامر صاحب کی آواز نہیں آ رہی ہے. عامر صاحب آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ رہی ہے اور شاید اسکائپ بھی ڈراپ ہو گیا ہے. بہرحال اس گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں, اور اب پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر خرم شہزاد, جو کہ پاکستان میں پنجاب حکومت کے ادارہ برائے لٹریسی اینڈ نان فارمل ایجوکیشن کے ڈائریکٹر جنرل ہیں. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا خرم شہزاد صاحب. پاکستان نے اس سال تعلیم کا بجٹ اپنے جی ڈی پی کا 7% کر دیا ہے, ایک ایسے وقت میں جب ملک کو سنگین معاشی مسائل کا سامنا ہے, کیا یہ 7% بجٹ واقعی تعلیم کے شعبے کو ملے گا اور اس پر خرچ ہو سکے گا؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
خرم صاحب آپ کی آواز میں کچھ پرابلم ہو رہا ہے, آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ رہی ہے, وی آر ٹرائنگ ٹو فکس اٹ. آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے, ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کیا ایشو ہو رہا ہے, اور بات ہم اپنے ناظرین کو دوبارہ بتاتا چلوں کہ ہم انٹرنیشنل لٹریسی ڈے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, اور یہ جو سوال ہم کر رہے ہیں کہ ایجوکیشن کا بجٹ بڑھانے کے باوجود کیا پاکستان کے جو تعلیم کے اور خواندگی کے مسائل ہیں وہ حل ہو سکیں گے, کیا جو بجٹ بڑھایا جا رہا ہے وہ ان ایریاز میں لگایا جا رہا ہے جن ایریاز میں واقعی اس وقت فوکس کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ جب ہم خواندگی کی بات کرتے ہیں تو اس میں دو بلاکس ہیں جن کی ہم بات کرتے ہیں, ایک تو ظاہری بات ہے مرد ہیں اور دوسرے ظاہری بات ہے خواتین ہیں. خواتین میں یہ خواندگی کی شرح پاکستان میں اوور آل جو شرح ہے اس کے مقابلے میں بہت ہی کم ہے, جس کی ایک بڑی وجہ کلچرل ایشوز ہیں, جس کی ایک بڑی وجہ سیکیورٹی ہے, ایک بڑی وجہ اسکولوں کے حالات ہیں جہاں پر ٹوائلٹس نہیں ہوتے, جو خاندان اپنی بچیوں کو پرائمری کے بعد خاص طور پر مڈل اسکول کی تعلیم کے لیے نہیں بھیجتے, اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اسکولوں کے اندر ریسٹ رومز یا باتھ رومز یا ٹوائلٹس نہیں ہوتے. خرم شہزاد صاحب سے ہمارا دوبارہ رابطہ ہو گیا ہے. خرم صاحب, واپس اسی سوال پر میں آتا ہوں کہ بجٹ تو بڑھ گیا لیکن کیا یہ رقم ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن ڈسبرس کرے گا صوبوں کو ایجوکیشن کے حوالے سے, اور کیا یہ خرچ ہو سکے گی؟ اگین خرم صاحب کی آواز نہیں آ رہی ہے, دیر از سم ٹیکنیکل ایشو. بہرحال ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. تو جیسے میں پہلے بات کر رہا تھا کہ خواندگی کی شرح میں اضافے کے لیے جو بچوں کی انرولمنٹ ہے سکولوں میں جہاں اس کو بڑھانا ایک چیلنج ہے, وہیں پاکستان میں ایک بہت بڑی آبادی ایسی ہے جو کہ بالغ یا اس سے زیادہ عمر کی ہے اور جو اس وقت میں جس وقت ان کو سکول جانا چاہیے تھا اس وقت وہ نہیں پڑھ سکے یا سکولوں میں نہیں جا سکے, تو ان کو پڑھنا اور لکھنا سکھانا, ٹیکنالوجی کا بنیادی استعمال بتانا بھی ایک چیلنج ہے اور یہ اس وقت کی ضرورت ہے. جیسے ابھی پروگرام میں پہلے بھی بات ہوئی کہ جو مستقبل ہے وہ ٹیکنالوجی کا ہے, ٹیکنالوجی کی طرف ہم کو جانا ہے, ٹیکنالوجی کی ہی بات کرنی ہے, تو وہ آبادی جو کہ پاکستان میں اس وقت پڑھنے لکھنے سے قاصر ہے, جو ٹیکنالوجی پر پڑھ نہیں سکتی, یعنی ٹیکسٹ میسیجز نہیں پڑھ سکتی یا سوشل میڈیا پر لکھی ہوئی چیزیں نہیں پڑھ سکتی, اس کے لیے آگے جا کر یہ کتنا بڑا چیلنج ہوگا. اور یہ اکنامک ایشوز بھی اس سے اور مزید پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے جب روزگار ٹیکنالوجی پر بیسڈ ہوگا, یعنی روزگار کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ آپ کو ٹیکنالوجی استعمال کرنا آتی ہو. تو اس کے لیے بہت سے پروگرامز ہیں, پاکستان کی حکومت نے کافی پروگرامز اپنے جو پی سی ونز ہیں ان میں شامل کیے ہیں, اپنے پلانز میں شامل کیے ہیں, ان پر بھی بات کریں گے. اور خرم صاحب اس وقت ہمارے ساتھ فون کے ذریعے جڑ گئے ہیں. تو خرم صاحب, سوال میرا یہ ہے کہ ایسے لوگ جو کہ اب اسکول کی ایج سے باہر جا چکے ہیں, ان کو پڑھانے کے لیے, ان کو لٹریٹ کرنے کے لیے پاکستان نے تقریباً پاکستان کی حکومت نے 2000 اڈلٹ لٹریسی سینٹرز بنانے کا پلان بنایا تھا. آپ کا پنجاب سے تعلق ہے, تو پنجاب میں کہاں تک امپلیمنٹ ہو سکا ہے یہ پروگرام؟
جی تھینک یو ویری مچ, تھینک یو ویری مچ. میں اس میں بتاتا چلوں کہ بیسیکلی ہم نان فارمل سیکٹر میں ٹو پرونگ اسٹریٹجی ہے جس سے ہم کام کر رہے ہیں. ایک تو یہ ہے جو ہمارے آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہیں ان کو ہم کیٹر کرتے ہیں, اور آؤٹ آف اسکول چلڈرن اس وقت ہمارے پاس 20,000 نان فارمل بیسک انسٹیٹیوشنز ہیں, اور یہاں پر ہمارے پاس مور دین 500,000 بچے جو ہیں وہ انرولڈ ہیں جن کو ہم اس وقت پڑھا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ایڈلٹ الٹریٹ ہیں ان کے لیے ہم نے ایڈلٹ لٹریسی سینٹرز جو ہیں وہ قائم کیے ہیں, اور یہ بیسیکلی ہمارا فوکس اسٹریٹجی ہوتی ہے, اور جو سوسائٹی کے مارجنائز طبقہ ہے اس کو ہم کیٹر کرتے ہیں. فار ایگزامپل میں آپ کو مثال کے طور پہ بتاتا ہوں کہ ہمارے جو جیل انمیٹس ہیں پریزنز میں جو جوونائل پریزنرز ہیں جو کہ الٹریٹ ہیں, جو کبھی اسکول نہیں گئے, ایک تو ہم ان کو تعلیم دیتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں پر الٹریٹس ہیں ان کو بھی ہم تعلیم دیتے ہیں. اس کے علاوہ ٹرانسجنڈر کمیونٹی ہے جو کہ اگین وچ از اے ویری نگلیکٹڈ کمیونٹی ان پاکستان, ان کے لیے بھی ہم نے ایڈلٹ لٹریسی سینٹرز بنائے ہیں, اور 8 مہینے کا ایک کورس ہوتا ہے جس سے پھر ہم انہیں بنیادی لٹریسی جو ہے وہ ہم فراہم کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ فشرمین کمیونٹی ہے, وہاں پر ہم نے بوٹ اسکولس قائم کیے ہیں, اور اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ میں مختلف جگہوں پر ایگریکلچر اور لائف اسٹاک جو ہمارے فارمر کمیونٹی کے لوگ ہیں جو الٹریٹس ہیں, وہاں پر بھی ہم اسپیشلی یہ سینٹرز بناتے ہیں جہاں ہم ان کو لٹریسی کے علاوہ ہم ان کو ٹیکنیکل ایجوکیشن جو ہے اس پر بھی ہم فوکس کر رہے ہیں.
رائٹ, بہت شکریہ خرم شہزاد صاحب. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, کچھ وقت شروع میں اسکائپ کے ٹیکنیکل ایشوز کی وجہ سے ضائع بھی ہو گیا. آپ نے ہمیں جوائن کیا اور پنجاب حکومت کے پروگرامز کے بارے میں بتایا. ایک اور طریقہ جو کہ بہت ہی کامن ہے آج کل درس و تدریس کے لیے اور خاص طور پر ایسی کمیونٹیز تک پہنچنے کے لیے جہاں فارمل سیکٹر آف ایجوکیشن نہیں پہنچ سکتا, وہ ہے ڈیجیٹل اور سوشل میڈیا, یعنی ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے, سیل فونز کے ذریعے, یوٹیوب کے ذریعے اور اس طرح کے جو دیگر پلیٹ فارمز ہیں ان کے ذریعے چھوٹے چھوٹے ویڈیو ٹیوٹوریلز بنا کر بھیجنا, تاکہ وہ لوگ جو کہ اسکولوں میں نہیں جا پاتے وہ اس سے استفادہ کر اپنی جو خواندگی ہے اس کو بہتر کر سکیں, یا اپنی جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں شامل ہو سکیں, پڑھنا لکھنا اور ٹیکنالوجی کو استعمال کرنا سیکھ سکیں. پاکستان کی فیڈرل منسٹری آف ایجوکیشن اور پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے مطابق اس نے ملک میں ناخواندگی کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے 4 بڑے پروجیکٹس کے پی سی ونز جمع کروا دیے ہوئے ہیں, جس میں 29 اضلاع میں 36,900 خواندگی کے مراکز کا قیام ہے, ملک کی 99 جیلوں میں قیدیوں کے لیے لٹریسی پروگرام, انفارمیشن اور کمیونیکیشن ٹیکنالوجی اور موبائل فونس کے ذریعے خواندگی کو فروغ دینا بھی شامل ہے. خواندگی اور غربت کے خاتمے کے لیے ہنر کی ترقی اور فروغ کے لیے 400 سینٹرز کا قیام اور کمیونٹی لرننگ سینٹرز کا قیام بھی شامل ہے. وقت ہے کہ آبادی کے لحاظ سے دنیا کا پانچواں بڑا ملک، دنیا کی ساتویں بڑی فوج اور مسلم دنیا کی واحد ایٹمی طاقت پاکستان ہیومن ڈیولپمنٹ کے میدان میں تعلیم پر توجہ دے اور اپنی تیزی سے بڑھتی آبادی کے معاشی مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے تعلیم کے بنیادی حق کو اپنی رعایا تک پہنچائے۔ اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ محمد عاطف کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
وطن آوازیا.
نن آوازیا.
د امریکا غږ آشنا رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، بیا هم په خیر اغلی. د نن او وضعیت خبرونه کې زه وحید فیضی ستاسو په خدمت کې. په دې وروستیو ورځو کې په د تورخم پر کرخه د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ نښته شوې ده. ها خوا بیا په چترال کې هم پاکستانی طالبانو بریدونه کړی دي. په ټوله کې په دغه سیمه کې د وضعیت په اړه په دې خبرونه کې بحث وکړو. له ما سره قدرمن میلما یوسف امین صاحب میلما دی چې خراغلاس ورته وایم.
مننه صاحب، تاسو ته مې هم سلامونه وي. تاسو د اوریدونکو ته او د تاسو تخنیکي همکارانو ته هم شناسم
ډیره زیاته مننه. امین صاحب، لاړ به شو تورخم نمې پیل کو په کرخه باندې. ولی د طالبانو او د پاکستانی ځواکونو ترمنځ وخت نا وخت داسې نښتې کیږي؟
ګورې دا کوم نننني حالت یو مشابهت لري د تقریبا تاریخ ته د څلوش کالو راهسي. هر حکومت چې دلته راغلی دی، هر یو نظام چې دلته راغلی دی، پاکستان خصوصا پنجاب د موږ سره د انګلیس یا د انګریز دښمني راڅخه شروع کړی دی. یعنی دا د پنجاب کوم برخورد چې افغانانو سره د افغانستان سره دا د انګلیس دښمني راڅخه پالي. پلمې دي مختلفې دي چې پر مختلفو قانونو په مختلفو وختونو کې دوی د هر ډول امکاناتو ته برابر شوي دي. د افغان یا د افغانستان پر خلاف دوی هلته هڅې پیل کړي دي. د امان الله خان دورې نه ونیسه تر نن دوره پورې، چې د امان الله خان دورې کې انګریزانو هلته مدرسې ورته جوړ کړې، ملانو یې په څه په سره واخوستل او بلاخره د سیسي ورته جوړې کړې چې تر څو هغه د وطن نه ووتو بېخي وطن یې ورته خوشي کړل. همدسې راځي د ځای خان او نادر خان او داود خان په وخت کې پرې تر ننه ورځې پرې دا جوتوي چې پاکستان د خپلې دښمنۍ نه لاس په سر نه دی تلوسه. او دغه اعمال چې د ټول د تاریخ کې د ترسره کړي دي، مونږ افغانان همدغه چیز ولیدي چې ګاونډي وروره د مسلمان ورور مې مکوه همدغه اور به تاته در ورسېږي. او نړۍ تمام همدغه چیز کړي دي چې مکوئ دا ترهګري او تروریزم او دهشتګردي او افراطیت ته وده مه ورکوئ. د نړیوالو خپلمنځي مخالفتونه په داسې مکه دې بای شو چې افراطیت او تروریزم تکړه او دا دلو ته په لننه نړیوالو خصوصا غربي هیوادونو عربي هیوادونو هم استفاده وکړه چې پایلې د شوروي اتحاد د اساکرو پر خلاف دلته د جهاد اعلان. خپله پاکستان د دوی مشران دا وایي چې تقریبا ډیر زره افراد بهرني جنګیالي په پاکستان کې د جهاد په نامې راغلل. نن هم هغه ډیر زره افراد کورنۍ لري او ښه اردو بلږيږي او معلومه هم نه ده چې چیرې دي، خپلې وادو ته هم نه دي ستانه شي. یعنی دلته د تروریزم ډاله وګرځېده او د تروریزم یو مرکز شو. هلته مدرسې ورته فعالې کړلې چې جهاد دا او کافر دی سان دی الله ما وسره ورکوي هر دا کوي حالات وي په دا او مفکورو په زورګونه ځوانان افراطیت را دعوت کړ. نو دا هغه کارونه دي چې پاکستان د خپل بقا په خاطر بقا یې دی په چې کې وا چې پیسې واخلي، ډالر واخلي، میلیاردونه کومک واخلي او بلاخره دا پنجاب ځان کو جوړ کی ځان سیټ کې او جنرالانی په لندن او په خارج کې دانو ته په میلیونونو میلیاردونو ډالر پانګې جوړې کړي. هغه دوی نتیجه شو نن کله وو په پاکستان کې بلد نو د دوی لاس ده او دا چې په تورخم یا د موږ سره د ډیورنډ په کرښه باندې دغه سي مسایل پیخېږي. فقط د دوی هدف دا ده چې د نړیوالو فکر اړول دي، یعنی دلته تورستان دي او دلته ترهګر دي او دلته په موږ باندې حملې کېږي، فقط د دوی نه بیا باج اخیستل دي. دا یو لوی سوال ده څنګه دوی کولی شي چې هغه نظام چې نن یا حکومت چې دلته حاکمه ده د دوی حمایت ورسره او دوی همکاري ورسره وه، زیاتره همالته اوسېدل د پاره امریکې سره د دوی ناستې د دوی خبرې د دوی د مدیریت او بالاخره دوی ته مبارکي دي چې دوی دلته په واک ورسېدل. او بیا نن هغه بیا تورش شو، هغه ترهګر شو، هغه بیا تورستان حالی د پاکستان نه استفاده کوي. دا پاکستان په وجان او د انګریزان د لکسر ګریوان ته ټیکي چې دوی څه وایي په مختلفو مقطعو زمانی کې دوی څه ویلي دي او موږ څه وایي.
تاسو د انګریزانو نوم یاد کو څو ځله خو په سیمه کې خوغې ولا وس نشته دی او د دې په اړه کله څه وضاحت ورکړ ترڅنګي تاسو مخینه ته د تاریخي مخینه ته په اصطلاح اشاره وکړه، د تاریخ په اوږدو کې وضعیت ته اشاره وکړه. خو تازه چې کومه نخته په تورخم کې رامنځته شوې دغه دا و چې په یو ساحه کې طالبانو یو پوسټه رغوله نو د پاکستانی ځواکونو مخنیوي کړی دی. دا مسله وا مهرباني.
بالکل یعنی ما مخکې عرض وکړو چې په مختلفو زمان کې وضعیتو کې دوی دغه سي مسایل کوي. دا نه خطا دوی قصدن کړی ده، دوی قصدن کړی ده چې بیا هم دوی دغه نړیوال ته وښيي چې دغه د افغانستان پوځیان یا د طالبانو سرتیري دلته یو پوسټه جوړوله او د پوسټه نه پیغام چې کوم قراردادونه لرو صفري نقطه ده او دا وه دا یو پټول پلمی دی. زه دا فکر کوم چې دا د دې لپاره دا کارونه کیږي چې دا وضعیت دلته د سیمه کې خصوصا د ډیورنډ لاین په دې خواته خواته پښتانه پراته دي متزنه پښتانه شي. دا یو ډیر لوی د چې دا ده، یعنی بیکار شي، خلک به وزګار شي، په دغه وخت کې خشونت لاس پوری کی. بلکره د دین د ګټه واخلي، بیا نړیوالو نه د خپل بادران نه پیسې واخلي چې دا د موږ دا کار شو کړی دی او دلته تر هزار دی او دلته تورستان دی او دلته نه پیغام افغانستان حکومت دغه سي کړنې تر سره کی پوسټي ایجاد وي. نو دا ټول هغه پلمې دي چې نه غواړي چې افغانستان کې ثبات وي، نه غواړي چې د نړۍ سره موږ په یوه خوله شو، نه غواړي چې د موږ غږ نړیوال واوري او بل اخره موږ د نړیوالو سره ښه تعامل ولرو. او دا په دغه هم پیږي چې اوس نړۍ هم پوه شوې ده چې پاکستان سره هم یو هیواد ده او خصوصا د نظامیانې په 50 کالو کې همدغه نړیوالو سره دوی څه وکړل. همدغه یو طرف ته د مثال همدغه نړیوال ټولنه دلته چې موجوده د امریکا په رهبرۍ دوی دلته وسلې او امکانات او دغه لارې ورته ورکړلې. بل طرف ته بیا مثال ویلي چې یې امریکای په ځدان ته جهاد وشي کنه دا څو دي دي مسکريږي
امين صاحب
او په نتیجه کې پښتانه بل څه نه راځي.
ډیرو بخښستاسو خبرو مقطع کړلم. دا اوس تاسو بریخي چې طالبانو حاکمیت نه ورسته په یو شکل باندې طالبانو د پاکستان ترمنس اړیکې خبره خېدلې نو بیا ولې داسې جنجال رامنځته کیږي؟
موږ دا څه ده چې دا خو جواته معلومه ده چې فشار ده چې ډیره یې موږ هم دا سوال ده ډیره یې د طالبانو مشرتابه کورونه په پاکستان کې دي، په لاهور کې دي، په کوټه کې دي، په بلوچستان کې دي، دغه کې اوسي دي. دا هم موږ ته سوال ده. نو دا زه فکر کوم چې هغه ځان ځان ته د حق ورکړي چې په آی ټي وګړي هلته اوسيږي. نو د موږ لپاره دا هم سوال ده چې د افغانستان چارواکي مامور چې دلته ماموریت ولري حکومتداري په لاس کې د مجلس کوي دوی ته اجازه نشته چې د بهرني ملک ووسیږي ځکه دلته اشتباهات کېږي، دلته نیوکې کېږي او دا کدي سوالونه مطرح کوي. دا سوالونه شته کېدای شي د هغه کړې وي په منځ کې چې مناسبات ولري، ښه مناسبات ولري د پاکستان خو مونږ ته چې بریښي چې هغه ادا چې په کل کې کېږي دا نادرسته ده چې مثال طالب د پنجاب والا ورې دغه کومه نښته چې کېږي او د نورو هېوادو سره هم په دغه سرحدي سیمو شونې مسایل شوي دي. دا د افغانستان د تمامیت ارزي د استقلال د ساتلو لپاره کېږي. یعنې مونږ د خپل اراضۍ نه مونږ د خپلې خاورې نه همیشه دفاع کړې ده. اوس دغه د طالب ورونه مو چې په وسله وال پوځ کې د امنیتي ادارو کې دي ومیرانه دفاع کوي. د دوی دغه شهادتونه د مرګ ژوبله دا مونږ ته ثابتوي چې هغه فکر چې خلک طالب ته کوي چې دوی کاملا د ایسا یا د پنجاب پلوه دي، زه فکر کوم چې د دوی دغه عمل دغه کړنې چې د وطن نه دفاع کوي دغه مسلې ته د رد ځواب ورکوي.
خو تاسو اشاره وکړه چې د ځینو مشرانو کورن لا هم پاکستان کې دي. بله
بالکل صحیح، د مونږ ته سوال ده، د مونږ ته سوال ده، دا نه باید مونږ ته سوال وشي، ټول افغانانو ته سوال ده چې دوی هڅه څه کوي. دا دوی باید مونږ ته افغانانو ته باید ته وکړي. تاسو پوښتنه ته نه وکړي، تاسو پوښتنه ته په چور ته دلته وزیر ته دلته موینې پاکستان کې د کورنۍ څه کوي. تاسو وضاحت نه ووایي
اتمان اتمان چې دوی حاضر شي مرکه وکړي. لاړ به شو چترال ته. په چترال کې هم تاسو وینئ چې تیر ورځ راهیسې هلته وضعیت ترنګلی دی او پاکستانی طالبانو په لوی پیمانه یا په لوی کچه باندې هلته بریدونه کړي دي او لا هم له سیمې راپورونه دا وایي چې وضعیت لا ښه نه دی. څه فکر کوئ چې ولې پاکستانی طالبان بریدون ته زور ورکړي؟ د فکر کوئ هغه هم زیات قوي شوي دي په سیمه کې کومه بل مسله هلته شته؟
ګوره د ټي ټي پی مسله د پاکستاني طالبانو مسله د دې کورنۍ مسله ده چې د دې سره لري. ما مخکار به تو کول د پاکستان ټول کرني غلطي کرني بل هغه دغه مسله راو دي ګول چې نن د خپل خپل د خپل افراد او لسونه د تکلیف ده او ورته بل ده. نه تنها ټي ټي پی تاسو د ټول پښتنو حالت په پاکستان کې وګوري، د سند سندانو حالات وګوري، د بلوچستان حالات وګوري، دا هغه مسائل دي چې پاکستان په پنځاو یا کالو کې په چالو فرید په اسلام دین په نامه دا ډېر زیات مهم ټکی دی. د اسلام مبین دین په نامه هلته حکمراني وکړله او اوس په دې وخت کې ریدو سره ډېر مسائل جوته شول. دغه جګړو یوه ګټه راته وکړله ټولو ته چې دغه د نړیوال سیاستونه خصوصا د پاکستان سیاست ټول نړۍ ته او خصوصا هر افغان ته حتی د خپل پاکستاني وګړي ته هم جوته شوله چې دا څه رقم یو نظام دی، څه رقم یو حکومت دی، څه رقم هلته پارټي دي او کوم اهداف پر دې کار کوي. دا یوه لویه ګټه دغه جګړې مونږ ته راوستله چې خلک پوه شول. نو بنان دا د دې کورنۍ مسله ده.
کورنۍ مسله خدا چې هلته پاکستان کې جګړه کې خوريخي په افغانستان کې هم شته. مثلا سمو د مخ کې طالبانو په کابل کې په کانتیننتل هوټل کې د پاکستانی طالبانو د پاکستانی چارواکو ترمنځ د روغې جوړې لپاره هڅه وکړه خو نتیجه ناکامه شوه. فکر کوي یعنی دغه مذاکرات ولې په مجموع کې ناکام شول؟ ولې یوه هوکړه ونه رسیدل تر څو په سیمه کې سوله حاکم شي؟
ګوره یو خدای امارات اسلامي دی د امارات نوم چې دا دغه یو فکر سره ده چې ټول مسلمانان موږ سره ورونه یعنی اسلامي ولی بو دوی پالي دا جواز ده پایس مسلمان یو دا مسله دی. یو دی هوا دو مسله دی. موږ خپل هم دا وایو چې مون سره نړۍ اسلامي نړۍ اسلامي ورولې نه کړې اوس هم د پاکستان مو اسلامي ورولې نه کړې. همدا پاکستان کې د خلک ژوندۍ مثال کوي هغه د خپل حقوق دفاع کوي دا د حق ده. لیکن دی افغان په هغه باندې چې مونږ هم ادا لرو د ډیورنډ کرښې په سر باندې او دا خاوره د مونږ ده د دوی دریځ نه معلوم ده چې مونږ پاکستان دي. مګم تاسو خپل فکر وکړئ چې څنګه نه یې خواته شي د ټولپالا د غډلې تنا یې خواته شي بلوچ او پښتانه ته نه خواته شي نو پاکستان کې پاتې شي. پاکستان کوم جوړ پام دا ده. نو دا مسله تر اوسه معلومه نه ده. بل خبره دا ده که تاسو د ډیورنډ کرښه کې چې افغانستان همیشه دی تجاوز لاندې نیول شوې ده، توپونه راغلي دي، خلک وژلي دي، همدوس بمباری کېږي. دا د یو سیمې کېږي چې همالته پښتانه پراته دي، یعنی دا پښتانه هم مونږ هغه پښتو هغه افغانیت نه ده کړی چې دا کم چې باید شي. یعنی د پنجاب په وړاندې دوی دغه نیوکه نه ده کړې چې پنجابیان راځي، ما د کلي نه د ما بل قوم ورور مې چې هلته پروت دی هغه کورونه ولې، یعنی مونږ چې پښتو اسلامي ورورولي نه ده کړې. لیکن ورځ په ورځ هغه حقایق راڅرګند کېږي، خلکو هوښیار کېږي، د جګړې په مفهوم پوهېږي، د جګړه د څه لپاره روانه ده، آیا دا جګړه رښتیا چې د اسلام دین لپاره ده، آیا دغه جګړه د پاکستان رښتیا ولې په افغانستان کې مداخلات په دومره کلونو کې کوي، دا یو جواب دی، دا واضح دی، دا خیری معلومی شوی دی، دا مشکلات معلومی شوی دي. او دوی نه غواړي چې موږ د اوس نړیوالو سره وسکین واوسو وغږیږو. موږ نړیوال نه هیڅ ډار نه لرو، موږ د نړۍ سره ډېر ښه رابط غواړو، د سیمې وادو سره غواړو، د ګاونډیان سره غواړو. لیکن دا اروپا اروپا دا وطن خپل چیستان پیدا کړي، دلته به حاکمیت قایم شي، دلته به ورورۍ قایم شي. خو دغه د دغه پنجاب او د دغه ایران
افغانستان په چارو کې داسې پزغرده ویلي چې مداخله کوي، یا په دې اړه کوم ثبوت په صورت راځو د پاکستاني طالبانو ښه. زما پوښتنه بل دا و چې د پاکستانی طالبانو برید په چترال یا په دغه سیمه کې څومره د اندېښنې وړ د فکر کوي، لا هم دغه سي بریدونه او وضعیت خرابېدل د غزیدو په لور روان دي که څنګه؟
نوري مونږ د پاکستان په مورید کې فقط څه مشورې کولای شو چې دوی د خپل منځو کې کینی خپل وګړو ته د حقوق ورکړي او د مشکل د مذاکراتو له طریقې به حل کړي. مونږ هیڅ ته اجازه نه ورکوو افغانان چې د دوی د جګړې نه مونږ متاثر شو. اگر چې مونږ غونډي یو اتمان هلته چور بل وي، خو دوی خیره رسېږي، لوګی خیره رسېږي، نو مونږ همدا کوشش کوو چې داسې نه شي. خو خدای نه خواسته چې هلته جګړه ډېره شي او افغانستان یو ویجاړو ملک ده، د مهاجرتونو دلته شروع نه شي. او بل دغه مونږ بارډرو ته د کوم ځای کې چې مثال دوی سره مونږ مثال دغه چترال ګوري چې موږ ډېر نږدې د هلته د چین سره دغه مسایل دغه روابط خراب نه شي، نو دغه تشویش مو ده. زه هیله من یمه چې د مونږ حکمرانان په دغه مسله کې فکر وکړي، توجه وکړي چې د پاکستان کې چې کوم ور لګېدلی دی هغه نه افغانان متاثر نه شي. دا تشویش مونږ سره شته ده، دا مونږ سره تشویش شته ده چې مونږ سره اسلامي ورورولي هیڅ چا نه ده کړی. مون د خپل هیواد تبایی په دغه نامې باندې دلته اسلامي ورولي ده مونږ نه شو کولای. د مونږ مستقل هیواد ده، اسلامي هیواد ده، د مونږ ارزښتونه دي، د مونږ ملي منافع دي. مونږ د هر څه نه خپل هیواد او ملي منافع ډېر رول لري. مونږ هغه اشتباهات ونه کړو لکه پخوا چې شوي دي، بلخه هلته جګړه پیل شوې ده، دلته ورانې شوي دي، دلته خلک مړه شوي دي، هلته به شوي دي، هغه اشتباهات به نه وي.
تاسو د اسلامي ورورولۍ کلمات یا کلمه استفاده کړل څو ځلې، او ترڅنګ مو د طالبانو د پاکستانی طالبانو د افغان طالبانو د اړیکو ترمنځ یو څه روښنايي واچول مخکې، فکر کوي په افغانستان کې حاکم اوس چارواکي دي ورته به ولري چې کوماندې ختنه تاسو مخکې هم پاره ویل خبرې موکړي، دا ورته دی ولري چې په سیمه کې د افغانستان خواته په اصطلاح د وضعیت خرابېدو مخه ونیسي؟
د افغانستان د پولونه همیشه ولس دفاع کړی دی، خصوصا پښتونمیشتو ځایو کې، مثلا بلوی ننګرهار کې ګوري، کپلوی پکتیا کې تاسو ګوري، کندهار کې ګوري، دا دواړه خواته افغانان او قومونه پراته دي. مونږ یو ګیله د حاکمانو نه، خپل حاکمان نه لرو او د پاکستان د حاکمان نه لرو. دا پښتانه هیڅ وخت نه دي پریښي چې د خپل لمن نشي توجینو فرهنګو په اساس خپل منځو کې خپل مړی ژوندی و. دا حکومتونه د مونږ مشکل نشي حل کولی، حتی طالبان هم نشي حل کولی، هیڅ نظام نشي حل کولی، نه حکومتو حل کړی ده، نه پاکستاني لوري پنجاب حل کړی ده. تر هغه پورې چې همدغو ولسونو ته حق ورنه کړلی شي چې دوی ځینې د خپل سرنوشت په هکله باید تصمیم ونیسي. اقلا په دغه وخت کې د خپل مړی ژوندی دغه رفتمات د پښتنو د اصولو د مقرراتو منل شوي دودونو فرهنګ پر اساس وي. هغه ډېر منل شوي دي، هغه نظامونه نه لري. مونږ ډېر دغه پښتو چې ده د افغانیا چې ده د خپل یو قوي نظام ده، د خپل یو حکومتوالي ده، هلته عدالت شته، هلته قاضی شته، هلته پریکړې شته، هلته فیصلې شته، هلته اربکي شته، هلته ډېر مسایل شته چې دوی خپله کولی شي چې حل کړي. تر اوسه هېڅ دنیا هېڅ حکومت دا مسله نه ده کړې تر څو چې ولسونه یې حل نه کړي. پس دا د ولسونو حق ده او طالبان هم ولسونو ته باید مراجعه وکړي، ولس باید خپل کړي، د ولس سره ټول مسایل باید په برمن شکل باید شریکي او د ولسونو کومک باید وغواړي.
بله، یو شې چې بل ډېر روخانه دی، موږ نن امریکا راکې هم په ډېر رپورت درلود چې په تورخم کې یا د کرخه دواړو خو ته د وضعیت خرابېدو لکابله حالت د خلکو چې په کرخه باندې اوړي او راوړي فیصله او یا سوداګری کې دی ته لوی ستونزې راولاړ شي. ودی د مسلې ته ولې پاملرنه نه کیږي چې د خلکو په اصطلاح ژوند په پام کې ونیول شي، په ځانګړي توګه د افغانستان سوداګر چې الته سوداګری کوي په اصطلاح مال نه په موټر کې بار اول ته انتظار پاتې دي.
ګوري دا شړې چې کیږي، یعنی مخکې دغه چې شړاو شي د حکومتونو وظیفه ده چې دغه مسایل خپل مندوب کې دوی مخکې نه مخکې حل کړي. دا چې یو دم شخړه کېږي سوال دلته ده چې مونږ ته اوس دا معلومېږي چې دا یوه دسیسه ده، دا یوه دسیسه ده چې د پاکستان د لوري طرفه کېدای شي دغه خوا کې کوم کس چې ډېر پاکستان ته نږدې اوسي خو سره ده چې څه مسله یې کړي بل څه ډزونه یې کړي او خو هغه کې نتیجه کې عام خلکو ته ضرر ورسي، یعنی پښتنو ته ضرر ورسي. اما اهداف دلته د ډیورن کرښې غاړو دواړو غاړو ته پښتانه دي او غیر تکنه منطق د دغې نه ایجابوي چې که څنګه مثال یو دم برید کېږي د دوه ورځې خیخ راته بیا درې ورځې لاره بنده ده، دلته افغانان مجبورې دي، هلته مې هغه ورونه چې هلته پراته دي کار کوي بار کوي، ولې دوی متاثره کوي؟ خپله یو سوال ده. نو زه لمن یم دوی چې د تاسو راخانی د پاکستاني لوري نه او د افغانستان د حکومت نه دغه وضاحت وغوښتي چې دلته همیشه
پاکستانی لوری برید کو او هغه وای چې د طالبان لخوا برید شوی تل امدا ویل شوی دی او تازه سرګندونه کوم دا ویل شوی دی. برازو یو بل مهمه اساسي پښتنه د سیمې د وضعیت په اړه ده. په مجموع کې اوس په افغانستان کې سید چې طالبان حاکم دی او نسبی امنیت شته، خو د ثبات په اړه په مجموع کې څومره اندېښنه شته په سیمه کې تاسو په نظر؟
د سیمې ثبات امنیت یکه خوالي طرف ته دی، بدوال طرف ته دی. حاکمان یو ټکی مد نظر نه دی ولې هغه دا دی ولس دې نظر نه لري کړی دی ولس وختنی او دی دا کوي چې مون ولس یو، یعنی مون څه دی ولس یې مایاشت ده، مګم دی ولس غم باید وخوړل شي، ولس باید دی ولس یونه په لاس کې باید وي. کچته دی هر حاکم سولس نو ور سره او بیا هغه حاکم فقط د خپل پارټي یا د تحریک یا د حزب، یعنی نور نور مسایل چې هغه مونږ ته معلوم نه دي، هغو لارې لاړل نو پایلې د ولس ته دغې سیمې ته دغې وادو ته ښې نه دي. نو بنان ولس باید رول ولري،
حاکم انتخاب کړي د ولس غوښتنې څه دي تاسو یادونه وکړه، څه باید وشي، څه غواړي؟
مونږ شخصا مونږ د مونږ دوستان ملګري دا چې قومونه میشته سره پراتي او خپل منځ کې مړه ژوندۍ لرو، اته د ډیورنډ کرښې نه یو خواته خلکو سره مونږ خپل مړه ژوندۍ لرو، خبرې لرو، اترې لرو. مونږ ټول غوښتنې، مونږ ټول غوښتنې په شکل د لیکل شوې د امارت اسلامي مشرتابه ته ورکړي، یعنې د افغانستان د خلکو. مونږ اسلامي نظام په خلاف نه یو، مونږ د ملي اساساتو د ملي ارزښتونو او اسلامي ارزښتونو په خلاف نه یو او جدي غواړو. مونږ د نړۍ سره دغه قانون د اسلامي ورورولۍ چې مونږ نه دی کړی دا مونږ ته ګټه نه کوي. مونږ ته افغانستان او د مونږ او د افغانستان ملي ګټې باید خوندي وشي. دا تنظیمی گٹے دا دی تحریک گٹے دا دی فرد گٹے دا دی گرو گٹے دا افغانستان تو ثبات نشی را وستے او بالاخره کبھی ثباتی پا افغانستان کی نور امید ما ہو کی نو دا بسیم خراب کی ما ہو اختنا دی مونگ ہمیشہ ہو اختنا دا دا کہ دلتا باید ملی دیالوگ یا ملی تفاہم دی ہو گا ناصر اس کا چگا وطن پجمن دی واد پجمن دی ملی چیری دی قومی چیری دی علماء دی ټول باید دغه کې برخه واخلو او ډېر یو شفاف سیاست وکړو یو شفاف برخورد ولرو او نړیوال ته هم د موږ شفافیت باید واضح واوسي واضح بحث ورته وکړو. اوس ګورې زه بیا او تاسو ته څو مسایل یاد کړم که وخت راکړي. افغانانو په 45 کالو کې مجروب لیدلې دي دا په کونډې لرو یتیمان لرو شهیدان لرو په هره دوره کې مګر دغه شهیدانو کونډو د یتیمانو کاغه هر نظام کې وچی کوي طالبان وچی د دې پښتنه چا نه ده کړی. مثلا وایي چې روس راغی غل یو کو دښمن وو بیا دغه دښمن څنګه والی شروع شوی دی د ولس په چا پښتنه نه ده کړی که اوس امریکا د دښمن وو اوس بیا هم انډیوالي نه امریکا ته شروع دی د دغو شهیدانو د کونډو په پښتنه چا نه ده کړی. تاسو اوس امریکا ته ګوري امریکا یې مو پیسې کنګل کړي دي هلته محکمې ته د څه واستوله د غبرجنه چې رنگ شیو د غنیم پیسې باندې ووت خلکو ته ورکړي شي متاثر شي دي. په افغانستان کې یو اکیم یو تکړه سړی او نر سړی ما ونل دو چې ما د کونډو شهیدانو یتیمانو او د دغې خاورې ویژړولې د چا نه پوښتنه کړې وي او مرې کې رانیولي وي. دغه سوال ده د لوی سوال ده. بله خبره ډېر لوی سوال چې دننه هم مهمه ده تمویل کوونکي تجهیز کوونکي د جګړې افغانان نه دي د ټول د 50 کالو کې د ټول بهرانیان دي ټوپک بهرنۍ پیسې بهرني ډالر بهرني. اوس افغانانو ته په کار دا دي چې دغه بهرني څوک دي او دغه بهرانیان څه نړیوال سیمو دعوه پاتې دي چې وروره د تروریزم څوک تکړه کوي د تمویل کوونکي د جګړې 45 کلنې څوک دي تاسې کوم اهداف په دې سیمه کې کوئ پر مخ بیایي تاسې چې وایئ چې د مونږ ګټې تاسې ګټې په دغه سیمه کې څه دي داسې سړی ما ونه لیدلو داسې واکمن ما ونه لیدلو چې د نړیوالو د سیمې وادو سره دغسې یو پلاتي وسو یو خبرې وسو کې نیخ په نیغه خبرې وسو کې واضح چې ټول رسانې ټول تلویزیونونه ناست دي نه چې دغه په پنجو په دفترو په میزو کې خبرې وسو.
امین صاحب یو دقیقه کم وخت پاتې زموږ ستاسو د خبرونې که لنډ راته ځواب راکړئ. تاسو مخکې د ملي ډیالوګ خبره وکړه فکر کوئ طالبان به ته غاړه کړي د دې زمینه به برابره شي تر څو افغانستان ثبات خواته لاړ شي؟
ګوري انده چې ویل کېږي چې طالبانو ډېر ښه کارونه هم کړي دي. امنیت یې راوستی ده دلته مثلا دا چورو چپاولو د غارت د بدماشي او د په لسګونو بیرغونه او داسې ورک شول که نه. نو دوی مسؤلیت ډېر لوی مسؤلیت دی چې 45 کلنې ناورین ته دوی باید پای ټکې کېږي. دوی خودخواهي نه باید تیر شي. دوی ملي ګټو ته ژمن اوسي او اسان اسلامي ملي اساسات دواړه دلته مد نظر ونیسي ولس خپل کړي او که چېرته دا کار دوی ونه کړي نو مسؤلیت د دوی ده او ټول ناورینونه کوم هر څه مشکل چې پېښېږي مسؤول دي دوی.
سیاسي چارو څېړونکی یا شرونکی یوسف امین صاحب ډېره زیاته مننه چې په دې خبرونه کې له موږ سره مو ګډون وکړ.
لطفا تاسو مننه
قدرمن دوستانو دا وه د دې ورځې خبرونه تر بیا ښه چاره.